السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د توده هوا اغیز تیړل شوې دا چې توده هوا یا ګرمي د انسان پر وجود څه ناوړه اغیز کوي، کوم احتمالي ناروغۍ د توده هوا له کبله پیدا کیږي، په دې اړه متخصص ډاکټر غږیدلی هیله ده چې دا پروګرام واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د وروستیو سیلاونو له کبله 3 تنه مړه شوي او له 40 زیات نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې له خوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې زیاته مرګ ژوبله په جلریز ولسوالۍ کې اوښتي، او په خبره یې دغه ولسوالۍ کې 1 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. په دغو سیلاونو کې لسګونه کورونه هم بشپړ یا نیم ویجاړ شوي. تیره ورځ پیښته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي و چې په میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلاونو 1 تنه مړه کړي، 40 ټپیان او 40 تری تام دي. تازه شمیرې ښیي چې په ټول افغانستان کې د سیلاونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 40 ته رسیدلی. بلور ته ملګری ملتونه وایي افغانستان د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکانونو سره مخ دی، او دا چې 80% کورنۍ د خوړو عواید لپاره پر کرنې تکیه کوي، د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیا پوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي دې وضعیت ته په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د فلمونو یو فستیوال د دې لپاره لغوه کړ چې د اعلانونو پر یو پوسټر به حجاب هنرمند ښکارېده. د ایران د لنډو فلمونو اتحادیه د خپل فستیوال لپاره یو پوسټر چاپ کړی و چې په هغه کې د ایران یو وتلې هنرمند د سوسان تسلیمی ښکاري. د ایران دولتي اجانس ایرنا راپور ورکړی چې د فرهنګ وزیر په خپل د لنډو فلمونو د فستیوال د لغوه کېدو امر صادر کړی، ځکه چې د په ټکو دا اعلان پر یو پوسټر د قانون خلاف دی. وی به حجاب خزی عکس چاپ شوی دی. ټاکل شوی و چې دغه فستیوال په سپتمبر میاشت کې وشي. د سودان پاوز وای د سلورو سرتیرو په ګډون ډاکټر لګنه کسان په دغه هیواد کې د یوې ملکی الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې مړه شوې دي. پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې شوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې له دې پیښې یو ماشوم ژوندی پاتې دی. د پورت سودان هوایي ډګر په سودان کې یوازینی فعال هوایي ډګر دی. د اندونیزیا د سولاوسی ټاپو سواحلو ته نږدې د لرګي د یوې وړې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د فرانس پریس خبري اجانس د راپور له مخې د اندونیزیا د پلټنې او ژغورنې چارواکو دغه شمیرې اعلان کړي دي. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوه. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د لامل په اړه پلټنې روانې دي. او د ښځو د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن ایټالیا 1-0 په وړاندې ارجنټاین ته ماته ورکړه. دغه لوبه په نیوزیلند کې ترسره شوه. ټاکل شوی نن 2 لوبې هم وشي. نننۍ لوبې په استرالیا کې ترسره کیږي چې لومړی یوې کې جرمني او مراکش، او په دویمه کې برازیل او پاناما د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
در روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو څیړنو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کېدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې توده او لندبل هوا له انسان ښه خوب اخلي.
توپانی هوا هم خوب خرابوي ځکه چې شور ماشور وي. لمرې نیورزی بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړنو کې څرګنده شوې کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې وریځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نننۍ موضوع ته د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغېز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارس د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډیر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمې هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند اوسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ګرمه هوا نن سبا هوا ډیره توده ده. په ګرمیو کې کوم ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه طبعا انسان چې دی د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګریډ دا د نورمال حرارت دی. وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي نو داخلي وجود کم سیستمونه نورمال سیستمونه چې یا نورمال میتابولیزم چې یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو کچرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرم شي طبعا وجود مختلف حالتونه او ناروغي سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي نو دی وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې دی رګونو دی تنګوالي دی وینې دی حرکت دی بدی کېدو همداسې دی مقاومت دی وجود دی کمیدو بایزګي ویروسي میکروبونه دی فعالیت دی زیاتوالي بایزګر دی. اکثره تنفسي ناروغي په دې سړه هوا کې وجود دی متاثر کوي. همداسې کچرته هوا ډیره ګرمه شي نو دی حرارت دی لوړوالي سره دی وجود دی حرارت دی لوړوالي سره همداسې مایات ځای کیږي. وجود ډیر مایاتو ته ضرورت پیدا کوي کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډیر مایات ته ضرورت پیدا کړي او داخلي عذاب چې دی هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي بيغه او څه خبري وکړو او لنډ خبري یو هغه ناروغي چې ډیر عام وي خصوصا په افغانستان غونډې هوادونو کې هغه اسهال وي د ماشومانو. دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط دی له تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیګو په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرميږي په دې کې د اکثره د میکروبونو د وادي او د رشد لپاره ډیر زیات د مسایدي خصوصا بکتریاګانې دي پرازیتونه دي مختلف نوع د میکروبونه دي چې دا ډیر فعالیږي ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو دوی د ملوث کېدو چانس ډیر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او دا سي مایاتو نه اوبو نه استفاده وشي نو دا د د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دا خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي هوا هم ګرمي وجود مایع ډیر زیات ځای کوي نو دغسې ماشومان یا غټان زر اختلاطي کیږي او کېدای شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا ده چې شاید ډیری خبرې په دې موضوع نه وي شوي چې
د هوا تودوالی چې ډېره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرموالی تاثیر لري. همداسې حامله میندو کې هم دا ډېر، ځکه چې حامله میندې د یو نفر نه د دوه نفرو د تغذیه او د هغه مسؤلیت په غاړه لري، نو طبعا او دو کې چې دی د عادي حالت نه یو څه د وجود ضرورت او وړتیا هم دی، هم د غذایي موادو نظر او دا زیات وي، نو په دې خاطر ګرمه هوا په دوه باندې سبا ډېر زیات تاثیر لري. د وجود ضرورت زیاتېږي، قلب باندې فشار زیاتېږي، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتي، او د هوا تودوالي له امله د زړه ضربان، او ځکه د هغه باید د ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړېږي، د تنفس ریټ لوړېږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډېر زیات فعالي، نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډېر زیات متاثره کیږي، او په دوه باندې فشار زیاتېږي، او دا امیندوار میندې دي ته ډېر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ، خصوصا د وجود د مایعاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکار کېدلو، همداسې تنفسي ناروغیو سره مخامخ شي، اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلی دي چې په دې توده هوا کې لکه دا د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتره شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل په عامه اصطلاح کې موږ ورته جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې، نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي دی په یو، لکه څنګه چې ما ویل، په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دېرش اشاریه نه تر اووه دېرش پورې دی. کله چې دا وجود حرارت لوړېږي، کوشش کوي، وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي، او کله چې بیرونی هوا ډېره زیاته ګرمېږي، نو دغه حرارت تبادله هم کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاست، یو خو امو ژغ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب؟
او صحیح شو.
بله بله بله،
نو کله چې تودوخه لوړه شي، ډیره زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالی سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي، چې هغه مایعات ټول هلته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی باید ډیر ضربانو کی، او تبخیر چې دی د مایعاتو هغه هم زیاتیږي، چې په اورس کې په اوسط شکل باندې او نارمل انسان چې دی هغه تقریبا نیم جک اوبه دا تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر ته لوړ شي، نو دغه سید مایاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کی، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي، او فشار سقوط وکي، او دا د چپکېدو یا د رالوېدو باعث وګرځي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولای شئ خپل پوښتنې راوستوي ازادي رادیو ډاٹ کام یا فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو باندې له موږ سره خپل پوښتنې او نظرونه شریکولای شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو 00 00 22 12 15 00
بلش میره ده 00 تلور سوشل 22-12 شپک سلویخت 01 پده دو همش میره ده واتساب لطریقه هم لمرسره تماس نیولشه 00 تلور سوشل 22-12 شپک سلویخت 01. ده فیسبوک للاری هم زینو آوریدون که نظرون راسته ولیده کوری ودان لمره آوریدون که ایمو رقیب الله هشمند میشی او بخشی هوشمند میشی دی وایی پا اوس وقت که توخی ولی را منستکیشی علتی چده پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی همدارست یو بلا وریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که دی انسان مخ او کلا کلا طول بدن یو رقم غوار شی دی علت چده او بلداره چه لده سره یوزای پا بدن کچنه دانه رخ کاره کیشه دیده لامل سره او علاج سره شایدم منظور گرمه کیوی چه پدر گرمی او دی خوالی پا نتیجه که رامسته کیشه ور بشو داکتر سیب تا داکتر سیب غالب تاسو دی دوارو خبری واوری دی لبنانه یاوریدون که موای چه پدی وست وقتی تو خیولی رامسته کیشه او علاج سره
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرمه هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی د میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کې هم د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي او دی دی سګو دی اختکیدو او دی سګو دی دی ناروغي به مختلف دی تنفسي ناروغي به اسګرځي. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا به اسګرځي. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرژي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرژي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دې دوهم اوریدون کې چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچنی دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري.
لکه څنګه چې مخ کې ویلې په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې زیاتیږي تر څو وکولی شي چې خوله پیدا کړي، او دې په نتیجه کې د هوا کله چې هوا چلیږي د وجود بیروني سطح د دې د یخوالي باعث ګرځي، د پوستکي سطح د یخوالي باعث ګرځي، نو هماغه خوله او هماغه د غدواتو فعالیت د دې باعث ګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غوړوالی یا د هغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي اصطلاح کې موږ ګرمه کې ورته وایي، په انګلیسي کې ورته ملیریا وایي، چې دا د ګرمي هوا سره مواجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات دا التهابي کېږي، او دلته دا ګرمه کې رامنځته کېږي چې ډېر ساده تداوي چې دی هماغه برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه په هغې باندې یا یخ اوبو په واسطه مینځل یا په یخو ټوټې باندې هغه پوښل، د دې په واسطه کېدی شي مثال دا تداوي شي او دغه شي، یا هماغه برخه که چېرته مخ نورې برخې کېدی چې هغه د نری تکې په واسطه یا د کتانی تکې په واسطه پوښلو په واسطه هم هغه کېدی شي تداوي شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اورېدونکی لرو، زابلی صاحب دی، مهرباني کوئ زابلی صاحب.
ډېره مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته، او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم، هیله ده زما غږ سم واورئ.
سم یې اورو، مهرباني.
مننه کوم سروان صاحب. ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د ځینې مصرفیتو تر څنګ هم د مضایقو په کار مصروفه یم، یعنې مضایقې جوړول مو دنده ده، نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه هم یو ډول اوبه او ستونی مې هر څه ناڅه سره خرابېږي، خو تر څنګ یې ډېر زیات چې ورنه په عذاب یم هغه پرنچای ده، له دې پرنچي نه ډېر زیات په عذاب یم. یو وخت کې چې ما د حساسیت ګولۍ استعمال کړلې، بیا فکر کوم له همهغو ګولیو نه ما ماته د میډي مشکل پیدا سو. نو دا چی اساسیت د پاره ز یو خاص ډاکټر باید مراجعه وکم چې یو جنس ګولې راته یادولای شي، هم مهرباني وکړه دا چې ګولې چې هغه زما د میډي د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ کې پشان. مهرباني
ډېره مننه. او مخکې تر دې چې زابلای صاحب قطعې کې یو پوښتنه به زه در نه وکم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسو د میډي تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت چې زه په دې دا ګولۍ مې استعمال کړې د میډې له مشکل سره مخامخ شوم، ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډې څه نه څه تیزاب هم لري، نو تاسو باید کېدای شي له دې ګولۍ څخه پیسې نه باید وخورئ.
ډېره مننه سید، ځکه چې تاسو ویل چې میډې ته مې مشکل پیدا نه کړي. نو ډاکټر صاحب ته ورسو، ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
خیر سي زبل صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویلم د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضي مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډېره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکباد ډېر زیاتې په هغه منطقو کې. نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضي خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده چې او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دو ډېر زیات مسایل دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دو د جل وهلو ته هم ډېر زیات مسایل دي. نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو چې هلته خاورې او ګرد او خاورې، نو هغې کېدای شي ماسک واچوي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي. او د بل خوا نه کېدای شي بیا بعضي وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د هغه د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کې یا تداوی کې. بعضي دواګانې مشخصا دو ونه ویل، خو بعضي دواګانې طبعا په معده باندې ته معده حرکات کموي، بعضي وخت کې سالات پیدا کوي. نو خو به دا وي که د ضرور خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانې وګوري، او کېدای شي د معدې په خاطر بعضي د اسید کمون کې دواګانې دو ته توسه کړي انشاءالله، نو دو مشکل به حل شي.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې، قاری صاحب پښتون دی، مهرباني.
او تشکر. سلام استاد، سلامونه قبول کړه. سلامونه
تاسو
درنه معلومات
ډېر مننه.
تاسو ته اول غوښتای شم تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ ساز پروګرامو ته ډېرې تجربې حاصل کړې دي. تاسو لا دې موږ ساز سره مینه لرو، خبره دا سرلان صاحب واقعا ډاکټر صاحب شپور مو دی وړاندې کړی، خو داسې رادیو نه اوریدل کېږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهېږو، خو کله کله یو خبره راشي کله رانشي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته هم راغلې، ټول افغانستان ته راغلې، خصوصا په شمال کې اکثره وخت دا خاک باندې دوړي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر خلکو باندې، خصوصا پر هغه شاسرو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذیې اخته دي، یا هغه مندې چې په سوی تغذیې اخته دي، پر هغو باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بله دا ده چې دغه ګرمه هوا د دغه خاکباد سره مختلف حشرات مابین ته راوړي، دغه ګرمه هوا او یا د خاکباد مختلف حشرات مابین ته راوړي، او یا دغه حشرات څخه خلک ډېر زیانمن دي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا چې ده هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي، خصوصا هغه کسان چې په شارو کې دي یا برکونه لري، هغه خپل عینوکي خپل ځان وساتي. هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي هغه ډېر اغېزمن دي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. یو پوښتنه خو مې دا ده، ډاکټر صاحب، یو مور چې په سوی تغذیې اخته وي، یا یو ماشوم چې په سوی تغذیې اخته وي، یا یو مور په سوی تغذیې اخته وي او دا خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي، پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب، خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په خوراو قصباتو کې دي، هغه خو برک هم نه لري، ځان هم نشي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل غشه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره مو توشه چی شي.
صحیح، مننه. کور ودان، یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورسو. ډاکټر صاحب ته مهرباني کوي، ازادي راډیو.
سلامونه اسمت سرمان صاحب، خرم
سلامت و سه، مهرباني کوي.
او من البته محمد علي احمدي سلام مزه ولي محترم، ما خدوا سوال نو سرمان صاحب،
مهرباني.
مننه. اول ډاکټر څنګه دغه میډي پاک لبانی وګرسو پاکت افغانستان کې خدای ګرمي مستقل زیاته ده نو دغه باج مخدو کې دغه جوش کړي وګو یعنی باج خلک وایي چې دغه ډاکټر صاحبانو مې چې دا وګ جوش کوي یخه کې د میډي لپاره ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډیره ګټه لري. ابو سروان صاحب دغه یخ وګو باندې ما دې ډاکټر صاحب سوال دغه وګ دې به دې خلک دا چې یعنی زیاتره زکام د مرزونه پیدا کوي دغه کوم نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي دغه باندې ډاکټر وختو کې موږ ډیر وبې خو تقریبا یا خای نشي بیا دغه چکو یعنی د شو غره چې افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې میږي چې څه خاص غزا نشه خلک کې خو یعنی چې دا یو خو ډاکټر وخت کې بعض خلکو باندې مشکلات پیدا کړي. دغه دوه سوال دي مو محترمه
ډیر زیاته مننه سلامت احمدی صاحب وربشتو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب دغه دی وبو مسله خو رښتیا هم چې ډیر عام ده ځینې خلک ډیر سړی وبوت شي او ما د شوریدل چې ډیر سړی وبو هم شنه دي خو مهرباني وکیاو قاری صاحب پښتون تم جواب وایست دوی ته هم
مننه کاروان صاحب هغه مخکې دې نه د دوور نو سوال ته جواب مې بل ور زابلی صاحب ته بل توصیه لرم کچرته د حساسیتونو هم داسې دوامداري دوه کې دي چې هغه لپاره مشخص معاینات کیږي د حساسیتو لپاره چې مشخص معلوم کیږي د حساسیت لرونکو کوم مواد سره دوه اساس دي او بیا کې دي چې مشخص واکسین دوه ته توصیه شي. رغنو دې نور رونو سوالون ته نو هغه مند چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري موږ تاسو په دې به تر پیږو چې سوی تغذی په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله بایزګرځي او مختلف انتانات او میکروبونه ته کاغه ویروس بکتریا د حتی توبرکلوز او ایچ ای وی ایډز د ستاسي مهلک ناروغیو ته زمينه مساعده نو طبعا متاسفانه زموږ اساس په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه ده نو موږ ته کوشش وکړو چې کافي خوراکي مواد کاغه د پروتین او شکر په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل کاربوهایډریټ د خوږی په شکل او داسې مثال د تازه میوه باید کافی دوه ورکړل شي ترڅو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکړي نو هغه باید کافي مایعات ولري داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري که شوروایي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټور وي هم د ماشومان ته به ګټور وي. بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي اطراف کې خصوصا کومه ګټه سو ګرو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې بایزګرځي چالت مچان او شرات مختلف شرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابع وبانیم دا کینی او به د ماشومان او ته د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایزګرځي نو خپل حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي اوبو باید مسونی وساتل شي څاګانې باید وخت وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي کچر ته ساتل کیږي نه په طرف برق مشکل دی اخچال نه نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې شي ترڅو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي همداسې لاس که صابون مهیاشي د خلکو ته وړاس د وینځلو زمینه ورته مساعده شي نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل رور پښتنه وکړه چې یخې اوبه ولی مثال د سونی د درد یا د ټوخي باعث ګرځي نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا په خپله مخارج شي د سونی لپاره او د دغه ډېرې یخې اوبه استعمال د باعث ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي او د سونی د تخریج باعث ګرځي په نتیجه کې ټوخی او د سونی د تکلیفونو باعث ګرځي او بعضې وخت کې تروان صاحب یو شی چې ما لیدلی دی هغه ده کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي دا معمولا وچی یا ملوث شي یا صحیح ونه رقم قالبونه یا کوم مثال د زګاوی چې دوی استفاده کوي هغه منځنه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نشي ماته د میکروب سره سرایت او دغه دی وبو د کړتیا او د میکروب د انتقال باعث ګرځي شي.
بله ډاکټر صاحب ک څوک جل وهي تاسو مخکې جلد وهلو یا المر وهلو ته اشاره وکړه نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول کوم دغه وایو چې څوک ډیر مساعد دي د جلوهلو ته معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي، ځکه دی هغه وجود چې دی د تودوخې د تنظیم هغه مروړتیا نه لري او نه شي کولی چې پخپله که چېرته حرارت د وجود لوړ شي پخپله ځان د وجود داخلي حرارت کم کړي یا داسې یو د اوبو نه یا د هغه نه استفاده وکړي یا د پخپله نه شي کولی چې د وجود حرارت هغه کې ځکه نورو باندې متکي دي. نو ماشومان ډیر مساعد دي، هغه خلک چې مزمنې ناروغۍ لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغۍ او همداسې زاړه خلک ډېر مساعد، هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کوي کار کوي، او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران، دا ډېر زیات مساعد دي. نو څنګه کولی شو چې موږ وکولی شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډېر زیات کومک کوي دي اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکې ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړې هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي د وجود حرارت کښته کړي. همداشان سوري ته کېنستل، په یخو اوبو باندې حمام کول دام د داخلي د وجود حرارت د کموالي باعث ګرځي. یخې اوبه یا سړې اوبه څښل او یا مخصوص بعضې مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي، چې هغې کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګې وجود لري چې تر څو دو د هغه سره مخ نه شي، جل وهلو سره مخامخ نه شي. همدغسان داسې جامې واغوستل شي چې هغه نری وي، او کله چې یو څوک جل وهي نو هغه باید، حتی بعضې وخت کې داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی تر څو د تودوخه د وجود راښکته کړی شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدې شي، زر خرابې شي، میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافاتو خزلې په دې وخت کې لري نه اچوي، د کور شاوخوا یې اچوي چې مچان پرې راټولی شي او میکروبونه له دې ځای نه ډېر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډېر وي همدا به وي که څنګه؟
متاسفانه سروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. زه په خپله کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، کثافات ډېر زیات تولیدېږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم ښاروالي محترم ریاست خپل وظیفه ترسره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډېره زیاته ده او ځایونه ورته نشته هر ځای کې اچول کېږي، او دا دې باید ګرځي په ګرمه هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات ته د انتقال ډېر ښه یو زمینه مساعدوي، او دا د دې بایزګي ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه حشرات به د خلکو د خوراکي توکو د اوبو په منابعو باندې کښېني او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه دی، او د هوا د تودې هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه، د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمیو کې ډېر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایس چې څومره اوبه باید څوک وڅښي؟ انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا مې هغه هم کمې اوبه څښي چې هوا بدله شي او خوله هم ډېر کوي، بیا هم هغومره اوبه څښي لکه په سړه هوا کې څښلې. لیکن ټپ څه وایي چې انسان باید، خصوصا چې هوا توده وي، باید څومره اوبه د ورځې وڅښي؟
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو مشکل چې زمونږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري، نو هغه ته تقریبا اته ګیلاسونه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅښي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نور هم زیاتېږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتېږي، خولې په شکل اوبه ډېر ضایع کېږي، وجود چې د داخلي ضرورت زیاتېږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نه هم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګیلاسو پورې باید یو کاهل دا مایعات وڅښي، همدغشان ماشومان هم تر کېدای شي څه 15 نه تر 16 ګلاسو پورې دا د دو هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والی. نو دا باید حتما دا مایت واخیستل شي. د دین اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډیر وي. د سړې هوا هم که زموږ اوریدونکو ته وایست چې کله چې هوا سړې شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامې دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي د زکام نه شي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچه لوړیږي، لکه ریزش شو، لکه سینه بغل شو، لکه تور ټوخل شو، همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه پیډیا کرونیک ابسترکټیو لنګ ډیزیز وایي، مزمن د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایي، نفس تنګي لري، دغسې مریضان هم د ژمي په موسم کې دو د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دو ورته ډیر زیات مصائب کیږي.
دلیل یې څه دی؟ ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل یې څه دی؟
څاروان صاحب، یو دلیل خو چون سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت د وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه سهاغه څنګه چې په کار دی هغه عمر ډیر زیات چټک نه وي، نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې دغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داسې مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوي بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسېدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسېدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي یا بعضي میکروبونه دي چې د هغه فعالیت په ژمي کې ډیر زیات لوړي او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا هغه د غنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو د تنفس د لارې انتقالیږي، او زموږ اساس په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي، نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي، او نو دا یو دلیل دی کې دی چې دا ناروغي دوخ په کچه چې دا ژمي کې نظر وړي ته ډیره زیاتی.
ډاکټر صاحب، یو بل ناروغي چې په ژمي ډیره د سکار به یا سینه بغل دی، دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل سروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي، چون ریزش نه دا شروع کیږي، پورتنی تنفسي لارې چې د پوزې نه شروع کیږي همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي، او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کی او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي او وروسته به باکتریا په ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطات او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نشي لسره بیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې دوی ډیر زر خپل بڼه تبدیلوي، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعض خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغي لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغانو ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسې هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډیره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا کومې ناروغۍ را منځته کوي او د کومو ناروغۍ لپاره ډیره خطرناکه ده؟
سروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه معضله ده او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پر نفوس دي اولته خلکو ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعتو په واسطه رامنځته کېږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطانونه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغۍ دا د هوا ککړتیا ډېره درنه تمامېږي او دوی مشکل د تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډېر پراخ وي، مثلا دوړې خاورې هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کړو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډېر دي او پټرولو د ډیزلو لوګي ډېر زیات دي، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دغه لوګی وي یا یو بل ځای د سکرو لوګی ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل سروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضری مزریت د دې ذراتو زیاتې همغومره د ناروغیو شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال حساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ تشدید باید وګرځي. په نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړېږي، که هغه کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکساید دی، که هغه د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معدې باندې، په کولمو باندې او نورو مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغۍ د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر نار لاندې کار کوي، خصوصا کارګر.
بله سروان صاحب، مننه کوم. ودا واقعا اخر کې په دې ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی، خو زما توصیه به ورته دا وي چې کوشش وکړي حتی د هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي که دو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې، نو دا به ډېر ادو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه بندو محفوظ وي. همدغشان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې تر څو د مایاتو د خوا نه دو وجود کمبود سره مخامخ نه شي، او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کړي چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي تر څو د داخلي وجود د ګرموالي باعث ونه ګرځي، او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغې کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنسیت پیدا کېږي، سرګنسي پیدا کېږي، سردردي پیدا کېږي، د عضلاتو درد پیدا کېږي، ربدوالی، استفراغ یا هم زوفیت پیدا کېږي، عاجل باید خپل سی مسول سره یا مالج ډاکټر سره په تماس شي ترڅو دوه کولای شي چې د هوا د ګرمال یا جلوهول دي اختلاطات یا تخدو مخنیوي کړی وي او وقایه کړی.
تاسو د جامو یادونه وکړه، لیکن د بدن کومه برخه باید ډیره وساتي خصوصا للمره؟
طبعا باید ټول وجود هدف مې دی هغه نه جامونه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډیر مهم دی په هغه کې ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښل هم ډیر ضرور دي، کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو سر محفوظ دي هغه نه، او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د روان خبرونه په دوام کې لیو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون صدران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی. را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب زدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
بلنم هوا ډیر ګرم دی، هوا بل دانه څه ګرم دی، خپل هوا به هم خپل خراب دی. د ټول خاک دی، دا ډیر په ګرد په ماشومان باندې، په ټول لویان ماشومان باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو ګورید آقا، خلق ده ماشومان ده ضعیفان ده توفت عمرون زیاده، یا ماشومان ده دوی ده محافظی سیستم ده سیتوی نظر پا هم ده هوا بانده کلت هوا خرابی دوی تل متضرر ده. متضرر خلق آقا ده که ماشومان ده که آقا خلق ده عمرون ده پندوستش پیتو آقا دوی آقا مقامت ده وجود کلت هوا خرابی گی. هوا ده مون وجود که دیر رول لری بگره تاسد که اول که هوا تا بگره هوا جوان ده. مثلا ها با هوای ویل صدیر تا په وجود کې رول لري، اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خراب دي زید امکان لري چې مثلا اسالات دلته من سره شي د همدغه خراب هوا نه. مثلا بعض امراض کولرا دي، انتونی امراض دي. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که حالت خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه او به کتی نه وي امکان لري اسالات من سره شي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازی مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسی که قلبی سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي. بل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت دا واسه دی. مثلا په ژمه کې یو مرض منسدي، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منسدي، خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا اواز گرمیگی خصوصا اوس پژمه که تاسو به زیاتر سیستم تنفسی مثلا آقا امراض مربوط سیستم تنفسی مثلا نمونیا دی سی او پی دی دی برانشال پژمه که بوله که تر هوا گرمیگی مثلا همدغه کولرا اسالات مثلا گاز زیاتر امکان لري مات راشي. په خاطر هم یو هوا خراب دی، هوا او په زمن که گرمی کله چې گرم شي بل ده مثلا در بود تاسو ګره هوا کله چې گرمی دی زیاتر امکان لري ملاریا په گرم ساحو کې ملاریا دی آقا مثلا یا منستر آشی میاسه ده ملاریا آقا و بس چیر ده دندیگی ده همدغه دندی و بونه ده آقا بعض مثلا همدغه اشارات یا مثلا
دکتر سیب او بخشی تاسو اول دکتر سیب تاسو اول چه هوا تودشی مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې، د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دا دلیل داسې دی چې پخپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او مغبیز څه دی پخپله انتان دی یا میکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت همدغه دی. دا پخپله باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمیږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا بعض امتحانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي، بعض امتحانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمیږي وګورئ دا محیط دغه امتحانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي. داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی، بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي، خوراکي مواد یا میوهجات. تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوهجات هر چې څه خرڅېږي تل څه دوړه او خوابات کېږي، دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یڅو په موږ میوه باندې په موږ غواخه په موږ باندې وخت درس پورت دی امکان لري هغه خلک اخلي درستی ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس پدغه یو ولاته دادې چې خپل هم دغه وب ککړ کیږي او مساعدي کی خپل هم غانتون ته کله څه هوا مساعد شو وخت کې څه موږ هغه غانتون ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس دغه علتونه دي چې دا تماشومان دي غانتون دي په مرض باندې امکان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب، یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټی بی، د دې په اړه ما اوریدلی دي چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي، دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي؟ نو
امکان لري په خپل ټی بی سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکوباکتریم تبرکلوز دی تحلی ارتان یا مکروب دی. خو اصلا کلس ما مخکې اشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولی کم وي په خپله یو سیز جوړوي، کلس محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله هماغه یو پوخ یو سیز جوړوي هوا خاکباس کېږي دمپلري د سیز جوړي. خو اصلا علت او عوامل کلس یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی. ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا د څه د کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي تر څو چې یو مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوات شي پر نیو پر هم دغه انتون باندې ککړ شي دغه انتون باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کې زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یا غته بل ته انتقال کیو په شمه کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی. ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په شمه کې زیات علت دی. په دا خاطر چې دغه مکروب مخ کې اشاره وکړه بعض مکروبونه د شمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت باز په وړ کې
په ژمي ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي، ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمي کې درجه د حرارت کم شي او مثلا د مکروب که فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالی شي ځینې غیر فعالی شي، په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دانن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان دي چې امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپږ تر اویا فیصد مایات ته ضرورت مثلا د اوونه تشکیل شوی مایات دی وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یا ولادت داده ته امکان کله هوا ګرمي کې مونږ ته ضرورت دی د لاس نه تر شپاره ګلاسه وګه باید مونږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار پیچي د فشار سقوط شي په دا حالت از حالتونه نورم دی ته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبی امراض دی مثلا قلبی امراض دی خپل فشار علت دی ته بعض کسان دی علت پیدا کیږي په هماغه باندې باید تداوی که دوی کوشش وکړي په اوړي کې سړی هوا ډېر ګرم دی وجود به مونږ مایات ته ډېر ضرورت لري کوشش وکړو مونږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر که د امکان یو علت دا دی که مونږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیک شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري دوف شي.
بله، او بل فکر نکوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي لمر ډېر تود وي لمر ته ډېر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نکوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی، کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت و گذار کوي که مر ډېر ګرم وي و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا په سر کې یا سور کې دا ډېر رول لري صحیح دی چې مر هم تاثیر کوي. مر که هر څومره که ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیات کیږي میتابولیزم شي هماغومره مایات هم ضرورت لري چې مثلا موږ باید مایات وخورو خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمې کې فرق کوي. مثلا په ژمې کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې هماغومره انرژي ته ضرورت لري هماغومره مایات ته ضرورت ټول ویټامینو ته بیل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
ډاکټر فریدون زادرانو له دوی څخه هم ډیره مننه. له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنی دا پروګرام پای ته رسو. ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم.
Mata jam dasrol bapan gabin rak mata sedin rak osman gar mata sedin rak osman gar mata jam dasrol bapan gabin rak mata sedin rak osmane gar mata chedin lagge osmane gar asani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sani re resa mama mare sare sani bani bani sare sa asani ni dasa papa papa gagare ni dasa mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat sargada samusafar ta hijran wahaliya dabagare mata jam mata mata jam mata mata jam dasrol bapan gabin rak mata chedin rak osmane gar mata chedin rak osmane gar gag pap dad sasani kabal da ko lukati praya kabal da ko lukati praya samaya jeezi tapak maashu ki paho dada pagapa samaya jeezi tapak maashu
کی باغون ماتم مات جا ماتم مات جا ماتم مات جا دس رولا بوان گبن راک مات شیرن راک عثمان گاور مات شیرن راک عثمان گاور Dakandahar Shin Arghandava Dakandahar Shin Arghandava Dakandahar Shin Arghandava Kalar Mi Waswa Kalpa